ترنو دوستانو ستړي مشهید د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کو. په دې خبرونه کې نن د پنځشنبه ورځ او د پنځشنبه په ورځ د ازادۍ په څپو کې پروګرام خبرېږي. د ازادۍ په څپو کې پروګرام کې به زما همکار احمد شیبر راشي وروسته او له میلمنو سره به بحث په دې کوي چې له یوې خوانه په قطر کې د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې خبرې روانې دي او د سیمې او نړۍ هیوادونه د افغانستان د حکومت د استازو او همدارنګه د طالبانو د استازو په ګډون هڅه کوي چې په افغانستان کې یو سوله ییز جوړجاړی ترلاسه کړي. بلې خواته په افغانستان کې جګړو زور اخیستی دی او په تیره یوه اونۍ کې طالبانو پرله پسې ګڼ ښارونه لاندې کړي دي. په دې موضوع باندې به وروسته میلمانه بحث کوي. ستاسو ټلیفوني پیغامونه به هم پکې راخلي. د تاسو پوښتنو ته به هم ځوابونه وایي. خو مخکې له دې چې زما همکار احمد شیبر راشي او دا خبرونه درته وړاندې کړي، زه اجمل اند د سات خبرونه دروم. د افغان دولت او طالبانو استازي د دوهی په خار کې د دریمې ورځې د مذاکراتو لپاره راټولېږي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر خبرداري ورکړه ک طالبان پر زور واک لاندې کړي او خپل سخت قوانین عملي کړي، جرمني بل افغانستان سره مالی مرستې ونه کړي. او د دابم واوري چې په الجزائر کې د اور لګیدو په روان بهیر کې دا وژل شو کسانو شمیر شاوخوا 15 شپېتو ته ورسیده. د افغانستان د حکومت او طالبانو نمائندگان نن د دوهی په خار کې د دریم یا وروستۍ ورځې لپاره په خپلو کې راټولېږي. دا خبرې اترې په داسې حال کې کیږي چې طالبانو د دې خبرو اترو سره هم مهاله په افغانستان کې پراخې حملې پیل کړې دي او د افغانستان ګڼ ولایتونه او د ولایتونو مرکزونه یې لاندې کړې دي. په دې غونډه کې چې نن د قطر په پلازمینه دوحه کې جوړیږي، د امریکا د متحده ایالاتو، چین، روسي او پاکستان استازي هم ګډون لري او هڅه داده چې د افغانستان روان کړکیچ ته د خبرو اترو لاري یو هواره پیدا کړي. د افغانستان د مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله عبدالله د چهارشنبه په ورځ په قطر کې په دوارخیز اعتماد جوړولو ټینګار وکړ او د طالبانو د بریدونو پایته رسیدلی وغوښتل. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وایي که چیرې طالبان پر افغانستان کنټرول ټینګ کړي او دغلته خپل سخت قوانین عملي کړي، جرمني بل افغانستان سره هیڅ ډول مالي مرستې ونه کړي. د رویټرز خبري اژانس د رپورټ له مخې هاي کوماس نن وویل دا مهال جرمني په کلني ډول 430 میلیونه یورو له افغانستان سره مرسته کوي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر دا څرګندونې داسې مهال دي چې طالبانو له یوې اونۍ څخه په کمه موده کې د فرا، پلي خمري، فیض آباد، سرن، شبرغان، سریپل، تالوقان، ایبک او کندوز ښارونه نیولی دي. دا ډله ادعا کوي چې نن یې د غزنی ښار هم نیولی دی. تر اوسه ځایي چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د غزنی اوسیدونکو ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې طالبان ښار ته ننوتي دي. طالبانو هم داسې انځورونه خپاره کړي چې ښار کې د دوی حضور ښیي او دغه راز یې ادعا کړې چې د ولایت مقام، امنیه قمنداني او نور مهم دفترونه یې نیولي. پر غزنی سربیره لشکرګاه، کندهار او قلعینو ښارونو کې هم د تودو جګړو رپورټونه خپاره شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت د طالبانو پر ضد د عملیاتو خبره کوي او وایي په بیلابیلو ولایتونو کې ځکنیو او هوایي بریدونو کې طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. جرمني ایران ته خبرداري ورکړه چې د اټومي خبرو اوږدیده په ویانا کې د شو باسونو لاسته راوړنې له خطر سره مخامخه ولای شي. دوی له ایران غوښتي چې تړون ته د ورګرځېدو لپاره لازم نرمښت وښيي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس پرون چهارشنبه له ایران وغوښتل چې د 2015 کال اټومي تړون د بیا ژوندي کولو لپاره بیرته د ویانا خبرو ته وګرځي. د چې په برلین کې له خبریالانو سره خبرې کولې ویل نشي کولی چې له ایران سره تر ابده خبرو ته دوام ورکړي. خاغلی ماسوئل که خبرې اوږدیږي هغه لاسته راوړنې له خطر سره مخامخ کیږي چې تر اوسه د اوترش په پلازمینه ویانا کې ترلاسه شوي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر غوښتنه وکړه چې ایران باید زر تر زره له چمتووالي او لازم نرمښت سره د خبرو میز ته حاضر شي. په ویانا کې د ایران او د نړۍ د قدرتونو د اټومي تړون د بیا راژوندي کېدو په هدف شپږ پړاوه خبرې شوې دي. دې خبرو کې د تړون د لاسلیک کوونکو هیوادونو روسیې، برتانیې، فرانسې، جرمني او چین استازو ګډون درلود. او د الجزائر په ځنګلونو کې د اور لګیدو په بهیر کې د وشل شو کسانو شمیر شاوخوا 15 تنو ته ورسید. په دې کې هغه سرتیری هم شامل دي چې د اضطراري مرستو لپاره سیمې ته استول شوي و. د دې سرتیرو چې په اور لګیدنه کې وشل شوي شمیر 28 ته رسیږي. دا خبرونه
آزادی په چپو کې
در امواج آزادی
احمد شیبریم پر خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. په دوحه کې د سولې خبري څنګه روانې دي؟ دا موضوع دلته لملمنو سره چیرو. د قطر پلازمینه دوحه نن د دریم ورځې په مخه د افغان سولې د غونډې کوربه نه ده. د افغانستان د ملي مصالحې دالی شورا ویان فریدون خوزون ازادي راډیو ته وویل چې په نننۍ غونډه کې د افغان پلاوی مشي د ملي مصالحې دالی شورا مشر عبدالله کوي.
نن په دوحه کې د تیرو دوه ورځو د غونډو په دوام چې په لومړۍ ورځ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو او د اتحادیې اروپا په ګډون د یو شمېر مهمو هیوادونو د ځانګړو استازو ترمنځ ناسته وشوه او تېره ورځ د چایکا پلس ناسته په دوحه کې ترسره شوه. نن به د افغانستان د سولې لپاره یوه سیمه ییزه ناسته جوړیږي.
د ترایکا پلاس په غونډه کې پرون د امریکا د متحده ایالاتونو، روسیې، چین او پاکستان استازیو برخه لرله. طالبانو او د افغان دولت پلاو هم ګډون پکې کړی و. په تیرې یوې میاشت کې دا دوهم ځل دی چې شاغلی عبدالله قطر ته سفر کړی دی. د تر تیر سفر وروسته هم پر طالبانو انتقاد کړی و چې سولې ته لیواله نه دي، او پرون یې وویل چې طالبانو په روسیو میاشتو کې د سولې په خبرو کې جدیت نه دی ښکاره کړی چې له دې عمله په دې خبرو کې پرمختګ نه دی شوی. بل لور ته په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل چې له دوی سره شوې ژمنې نه دي پر ځای شوي، او دوی یوازې له خپل لوري که هر څومره د سولې هڅې وکړي نتیجه نه ورکوي.
د سولې په وړاندې چې کوم خنډونه پراته دي هغه باید د منځه یوړل شي. چې هغه کومه توافقنامه چې په دوحه کې د اسلامي امارت باندې کې د متحده ایالاتو عمومي لاسلیک شوه، او متحده ایالاتو ملل متحده هغه تایید کړی ده. نو هغه کې دا ده چې هغه وزره باندې فلمونه تر اوسه اندېخوا شوي، ټولستنه دې ختم شوي.
په داسې حال کې چې د افغانستان پر یو شمېر ښارونو د طالبانو بریدونه روان دي، د سولې په خبرو کې چې نږدې 12 میاشتې کېږي لا هم دواړه لوري طالبان او حکومت نشته نشکاري څه به کېږي؟ که جګړه د حل لاره وي نو نړیوال خو په ښکاره وایي چې حل لاره نه ده، او د جګړې له لارې واکمن حکومت هم په رسمیت نه پېژني. دا موضوع دلته له میلمنو سره څیړو. هر میلمه چې په خبرونه کې راسره شي، درې میلمنو ته مو بلنه ورکړې ده. د سیاسي چارو کتونکو شیر اعظم اعظم ته، د ملي مصالحې د عالی شورا ویان فریدون خوځون ته، او د سیاسي چارو کارپو پوهاند ودیر ساپی ته. د فریدون خوځون او شیر اعظم اعظم تر اوسه پورې په خبرونه کې نه دي راسره ملګري شوي، او شاغلی ساپی په خبرونه کې راسره دی. له دوی سره به بحث ته دوام ورکړو. استاد، په دغسې حال کې چې په مقدمه کې هم ما اشاره ورته وکړه چې دواړه لوري یو بل تورنوي چې د سولې خبرو ته جدي نه دي، او جګړې هم د کابل تر لمنو رسیدلې دي، څه به کېږي؟
ډېر مننه اول خو تاسو ته، تاسو تخنیکي همکارانو ته او میلمنو ته چې مخامخه به اوري برایم چې او ټولو د افغان مظلوم ولس ته خپل سلامونه او احترامات رسوم. خبره خو دا ده چې دا چې یو وایي چې مونږ جګړه ختموو، زما طرف مقابل نه ختموي، او بل طرف هم وایي چې مونږ سوله غواړو، جګړه د حل لاره ځکه سولې ته ناست یو، مګر شرایط ایښي دي او خواستې لري چې هغه په ځای نه شي، هغه اصلي موضوع د سولې باندې غږېدای نه شي. فکر کوم چې دواړو خواو ته خصوصا افغانستان د حکومت او دولت خواته ډېر ضرورت لري چې دوی انعطاف وکړي. هر کله که توافق حاصل شوی د امریکې د یو رئیس جمهور سره، د طالبانو د خوځښت سره، او هغوی هغه شرایط منلي او د افغانستان حکومت ته ویلي چې دا ورسره عملي کړي، نو افغانستان حکومت باید د سولې د راتلو په خاطر هغه ومني چې عمدتاً همدغه دوه خبرې پاتې دي د طالبانو د خوا چې بل شرط تر اوسه پورې موږ نه دی اورېدلی چې عمدتاً غږېږي وایي چې زمونږ بندیان باید راخوشي شي او موږ د تور لست نه باید ووېستل شو. د ګوانتانامو ملګري زمونږ زندانیان شوي وو چې هغوی آزادي د رفت احمد ترلاسه کړي په جهان کې. نو که هغه افغانستان ومني بیا هم بیا طالبان ونه مني بیا به وایي چې جانب مقابل لورې پلمې کوي او سوله نه غواړي. مګر دوی خود هغه شرایط چې نړیوال دوست د افغانستان امریکې ورسره منلي هغه په ځای کړي چې پس له هغې نه موږ ووایي وګینو چې څوک سوله غواړي څوک نه غواړي.
مننه سپه صاحب. د سیاسي چارو کتونکی شیر اعظم اعظم هم له خلیجه په ټلیفون را سره دی. اعظم صاحب خبرونه ته شر اخلي، ستاسو په باور د سولې خبرې چیرته رسیدلې دي؟
د سلام په وړاندې کولو سره تاسو د ازادي راډیو کارکنانو او د افغانستان نجیب بولسته درناوی. د سوال په جواب کې باید اوس کوم چې د سولې خبرې خو حقیقت کې داسې دي چې هغه چانسونه چې کوم موجود وو هغه د لاسه وتلي دي. کوم چې سوله باید خپل اصلي معراج ته رسېدلی وي هغه اساسي چانسونه د لاسه وتلي دي. په فرعي توګه باندې بحثونه روان دي خو تر اوسه پورې په رسمي ډول باندې په دوحه کې نو مسلو باندې بحث لا نه دی شوی. توقع کېږي چې په دې باندې بحث وشي، خو ماته به ډېره ګرانه ښکاره شي چې اوس ډېره مثبته نتیجه ته لاسته راوړو. هغه په دې دلیل باندې چې دا فرصتونه موږ د لاسه ورکړل.
که چیرته راشو دې ته چې اوسنی وضعیت ته که چیرته ستاسو دا خبره ومنو چې د سولې فرصتونه له لاسه تللي دي، څه باید وشي؟ څه روان دي؟ یعنی له نن شپږ میاشتې وروسته به څه وي په کابل کې؟
خبره دا ده چې سولې فرصتونه زه په دې وایم چې د لاسه زموږ وتلي دي.
اوسته راځو، یعنی شپږ میاشتې وروسته تاسو څه پیشګویي کوئ چې په کابل کې به څه وي؟
زه نه پیشګویي، خو دا پیشګویي خو ډېره مشکله ده چې دقیقه پیشګویي د څه کو کړشني. خو زما په اند باندې که چیرې موږ اوس هم په دې آخرین چانس کې چې په آخر لازو کې لرو د افغانستان حکومت په بربند توګه باندې د طالبانو د یوې میاشتې مخکینی پیشنهاد ته ځان تیار نه کړي او ونه وایي چې دا د موږ د قدرت د اقتدار د انتقال لپاره آماده یو چې یو نوی انتقالي دولت په وجود باندې راشي او دا د دوه د قرارداد د توافقنامې په نتیجه کې موږ دې صادقانه ژیر یو او دې ته تیار یم چې د قدرت نه ځان استفا ورکړم. نو په دې صورت کې بل کېدای شي چې ولاره برابر شي. په دا خبره مخکې خبرې وي، دا خو دوی مش مخکې طالبان
اعظم صاحب د افغانستان ولسمشر اشرف غنی څو میاشتې مخکې یو وړاندیز وکړ چې ورلمخه انتخابات دی وشي او پراسونکو انتخاباتو کې بدای او د معاونین برخه نه اخلي او دای به هم واک پریشتي. فکر کوي چې په یو وخت کې طالبانو دا رد کړي و. آیا طالبان حاضر دي هغه کومې غوښتنې چې دوی لري، مثلا د دوی زندانیان خوشي کوي، حکومت خوشي کوي او له تور لسه د ملګرو ملتونو د دوی نومان لري شي، دوی به دغه وړاندیز ته چمتو شي؟
زه تا ته ارزو کوم ګوره، دا خو د خلکو په سترګو کې خاورې چول دي چې دوی وایي چې انتخابات دې اجر شي او انتخابات موږ سره طالبانو کې. طالبان اسلامي تاریخ وایي چې دا انتخابات په عبدالله غنیم سره وکړل، څو ځلې وکړله، نتیجه چې شوه د هغوی ترمنځ چې دواړه په دولت کې شریک یاران وو هغوی سره جوړ رانغلل په انتخابات باندې. موږ چې د باندې نه راداخلیږو موږ سره به دې څنګه انتخابات کوي؟ داسې یو دروغو پلمه ده چې د مخته کړې وه. دې صادقانه دې تیار نه وو چې د انتخابات وکړي او یا واک پرېږدي.
خیر، صدق د چا لاس روندو خو څوک نه دي خبر. استاد صاحب ته ورشم. استاد، ستاسو په باور که چیرته طالبان په خپل دریز ټینګار وکړي چې د دوی غوښتنې دي ومنل شي، لکه څنګه چې اعظم صاحب تشریح کړی دی، قطر له خبرو ډیر باخبره سړی دی، او د طالبانو دا خبرې ومنل شي، آیا افغانان به د سولې په خوا روان شي؟
خبر بخښنه لکه صحیح بخښنه ده، خو دښمنی ورته چې سولې خوا ته به ځي مشکله ده. مگر سول خواته به ځي په نهایت د امر کې سول خواته ځي. طالبان تر ننه پورې وایي چې موږ هم وایو چې جګړه د حل لار نه ده، اما که مقابل لور زموږ غوښتنو ته غاړه نه ږدي، هغه شرایط نه غواړي چې ټولې ته برابر شي او ځان تېروي، خپل د قدرت وخت د فعلي حکومت غواړي تکمیل کړي، بیا یې نو موږ نه منو او مجبور یو ورځو پرې باندې. او پرابلم دا دی چې دواړو خواو ته، خاصتا د افغانستان د حکومت خوا ته، باید د سولې ادبیات رامنځته شي. دا دړکې چې پښې د ماتومو، سر د ماتومو، دا بمباردمان کوم، هغه نیروګانې راټولوم، دغه ادبیات باید له منځه لاړ شي. او وایي موږ سولې ته خوښ یو، هغه ټول وروڼه دي، ټول یو قوم د افغانستان دی، که موږ سره جنګېږي او که موږ دلته یو او غواړو سولې ته راشي. زه فکر کوم چې بالاخره سولې ته ځي، او دا سوله به د طالبانو په قوت او په لاس ایجادېږي. ولې چې دوی ته ویل کېدل چې تاسې د کومې جغرافیې غږېږئ، اوس دوی 80% خاوره د افغانستان په لاس کې لري، نو که دوی مجبور شي، دا اوس هم نړیوال ټولنې ته دوی ګوري چې هغوی وایي که تاسې په زور د لارې نه قدرت ونیو او قوانین هم نور وضع کړل چې هغه موږ ته د منلو نړیوالو قوانینو د بشري ته د منلو وړو د حزم وړ نه وي، بیا موږ تاسې پر اسباب نه پچینو، مرسته هم نه کوو، بیا لکه پخوا غوندې حکومت به وي او نه شي کولی چې مخکې لاړ شي. دې نقطې ته طالبان متوجه دي، ځکه هم نه غواړي چې په هغه شدت باندې
فکر نه کوم چې طالبان په ډېر قوت د افغانستان ښارونه نیسي او په ډېر سرعت. حتی د لویدیځو کارپوهانو په وینا دوی هیڅ دا تصور نه کوي چې دومره ژر ژر به ښارونه نیسي، نو دوی خو د کابل پخوا خپل پرمختګ ته دوام ورکوي.
او که دوام و هم ورکی که قدرت هم ونیسی، بیا هم چه ده جانب مقابل لوری سرا او ده ملک سرا ده عشقی و نکی سول را نوالی، بیا هم سول نکت را او دیده با هم مشکلات پاس لگه چه قدرت ونی و هم خلق بایی لکه وطنی حکومت ده چه قدرت لری، خارجانو با قدرت که نوالی دی تول زور مور سرا و خارجی عسکر مور سرا و وقتی که بسام الله روان نو نل را که دقا حال ده. نو انده
مننه اعظم صاحب، ستاسو په باور لکه څنګه چې تاسو توضیح کړه چې د افغانستان حکومت صادق نه دی سولې ته، طالبان که همدغه نه صداقت ادامه پیدا کړي، طالبان څه پلان لري؟ یعنی دوی غواړي چې دا ښارونه حتی کابل ونیسي، که چېرته دوی کابل ونیسي او نړیوال تکرار دا ورته وایي چې ستاسو حکومت په رسمیت نه پیژنو، فکر نه کوي چې د افغانستان راتلونکی به ډېره تیاره وي؟
زه باید تاسو کوم ګوره دلته خبره دادا چې دا دغه تاسو ته وایم چې دا اخرین چانس په توګه باندې باید موږ درسته محاسبه وکړو او د نتیجې ډېره زیاته ګټه پورته کړو. موږ باید ته زمينه مساعده نه کوو چې طالبان د کابل لوی ښار هم په زور باندې ونیسي. زما په کې دا باندې چې دلته به لوی تفاهم ته ضرورت دی، او دې تفاهم د پاره پکار دا دي چې موږ ګډ سره لاس ورکو، فکر سره شریک کړو، بل خصوص سیاسيون، د افغانستان مشران، دولت مردان او د طالبان اسلامي تحریک، دا باید لاس سره ورکو. او د تر دغه سرحد پورې چې مخ ته لاړل، دا خو البته طالبان به زموږ ضرورت و. مدینه اضافه باید موږ د سولې درشل ته خامخان نه وزو، که نه وزو دا به بیا د دنیا دپاره هم مشکلات جوړ کړي، دنیا به هم ونه مني، طالبان دپاره به مشکلات وي، او یو قوي مستحکم مرکزي نظام به هم جوړ نه شو کړلی. نو دلته یو لوی تفاهم ته ضرورت دی، او دې تفاهم دپاره اوس چانس موجود دی. اوس ډاکټر صاحب عبدالله په دوحه کې قرار لري، قطر کې وجود لري، عمل ته شته دی. زما هم ورته پیشنهاد دی د ټولو افغانانو ورته باید همدا غوښتنې ویتنې چې ډاکټر صاحب عبدالله د سولې د پروسې د مشر په حیث باندې له خپل اعظمي قوت نه استفاده وکړي، او دلته د افغانستان د جنګ د خاتمې اصلي فرموله وړاندې کړي چې په کوم اساساتو باندې دی تیار شوی دی، او دی له کومې اجنډا یا له کوم پروګرام سره د کابل د حکومت لخوا نه راغلی دی دلته اوس فیصله کوي. که دا فیصله درسته صورت ونیسي، زه تاسو ته یقین درکوم چې بیا هم طالبان اسلامي تحریک به له دې سره هماهنګ د صلح په فضا کې د یو روان مشترک حکومت ته جوړېدو دپاره زمینه مساعده کړي. تاسو په وار وار باندې ګوره اورېدلی دي چې هغوی وایي چې موږ اقتدار نه غواړو په تنهایي صورت باندې، موږ دې ته تیار نه یو او نه دې ته اراده لرو چې یوازې موږ دې وسو، بلکې دوی وایي چې هر هغه څه چې دي هغه باید یو سلیم عقل یو رښتینی میدان او یو رښتینی سیاست په نتیجه کې باید منځ ته راشي. هغه باید پر واقعیتونو باندې استوار وي، نه په غلط همیو باندې، نه په دروغو باندې، نه په خطا ایستلو باندې.
البته د پاکستان سر اعظم عمران خان پرون وویل چې طالبان تر هغو پورې د سولې خبرو ته حاضر نه دي چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی له جمهور ریاست لری شوی نه وي.
دا خبرونه د افغانستان په اکثرو لویو شهرونو کې د اف ام په 100.5 صفحه هم نیولای سي.
احمد شیبریان پدې خبرونه کې ساسو کور باوریدونکو ته مخه کوي. زموږ د ټلیفون کورنۍ شمیرې د 0 9 9 2 3 5 4 0 دا شمیره تکراروم 0 9 9 2 3 5 4 0 بل شمیره د 0 9 9 2 3 5 5 0 دا شمیره هم تکراروم 0 9 9 2 3 5 5 0 او نړیواله شمیره مو د 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 5 0 1 دا شمیره تکراروم 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 5 0 1 د بحث موضوع مده د افغانستان د سولې تازه هڅې چې په قطر کې نن دریمه ورځ چې د افغانستان د سولې په ارتباط غونډې روانې دي. په خبرونه کې مو میلمانه دي د سیاسي چارو کارپو شیر اعظم اعظم او د حقوق او سیاسي علومو د پانتون استاد ودیر ساپای. اوریدونکو په لاین کې را سره ده، مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او خپل پوښتنه وکړئ.
السلام علیکم، زه سنلا دی پکتیا ولایت دی اړین ته ځای نن سره پړی کې یم.
مهرباني شرح لست.
نو سور به چې ته راځې چې څنګه خان وايي تل تا په مون تاریخ د ځای کې په سینه شګه کې په ښکارا ډول پاکستان په جرازي او په پښتنه کوم دا زنه په تعلیق کې په حکومت کې ستې له خوا راشي سختګي سرونه وچوي چې کا پرډا کې کې پاره دې پاکستان اته نیم په لټه کړی دا شاهزاده ته نیم دا څه ورته ست کارم تا نو څو له خپل کسان نو څه ټول دی پاکستان فوج دی نو را څه وای نه لرم ټول دی پاکستان فوج په افغانستان لګیا دی.
مننه. بل اوریدون کې ته مخه کو ازریب سپو کې پروګرام دی، مهرباني وکړئ تاسو پلان کې است.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
څنګه وروره جوړه په خیره؟
مننه سلامت. خپل پوښتنه وکړئ لطفا.
نمې دا چې د افغانستان حکومت چې دی د کوم ولایتونو چې نیولې دي طالبانو چې نیولې دي دغه ولایتونو د ټول د نورم سوري لکه ناکې د افغانان نظری.
مانن بل اوریدونکو ته مخه کو ازریب چپو کې پروګرام دی، مهرباني وکړئ تاسو پلان کې است.
سلامونه شیبر صاحب، تاسو ته د ازادي رادیو ټول مینوالو ته خاص ځانګړي سلامونه کوم. اسد الله صافیم د لغمان نه.
مهرباني.
قربان دشم شیبر صاحب محترم، تاسو ته به
ستاسو ژغ ورکس نو سره ورو بل اوریدون کتاب مخه کړو. مهرباني وکړئ تاسو پلان کې اوسئ.
دا ملمنه ماده په خبره چې هغه عمران خان ته دی چې هغه د اتفاق و دي.
بله نو پښتنه
اوري.
اوهو مهرباني تاسو پښتنه سره تاسو پلان کې اساس پښتنه سره دا ټلیفون قطع شو. بل اوریدونکو ته مخه کو ازریب چپو کې پروګرام دی، مهرباني وکړئ تاسو پلان کې است.
السلام علیکم شه برته.
وعلیکم السلام.
ګران اول قدم کې تاسو سلام کوم او ملمنو ته سلام کوم. زه خو خو کنه د کونړ ولایت نشا ځنه بنا د سره پاړې کې ما ګران موږ نه د طالبانو پیدا کړو نه د افغانستان حکومت پیدا کړو. موږ د الله رب العزت بندگان یو. بلیاز خو دې دا څنګه د افغانستان کې رواني اوس دونه څوک نشته په افغانستان کې چې د دې خلکو مخنیوي وکړي. خارجین خو هغه تلار و تختیدل په شرمونه د خو دې و شرمې دغه دغه رزیل خلک افغانستان سره له وړ دي تاسو یو قریب په طالبان کې هغه چې یو خاطر باندې دلته په کونړ کې کوم ګورو دغه دیواز د خپل سره روان دي.
ستاسو اواز سم نه اوریدل کیږي متاسفانه.
اندریانو ته وګورو نو کلیاز د خدای نور د خدای په خاطر باندې کوم مسلمانانه سي راضي سره کینې. خارجيانو باندې نور شي کوي خارجيان په تندر باندې ولې په خپل واده کې کینې سره جوړو کې. هغه د عمران خان ته د طالبانو ویان جوړ کړل دي خرم ده.
ما نه نه د نو ساسو اواز سم نه اوریدل کیږي. البته ستاسو پیغام واخیستل شو د سکایپ له لارې یو اوریدونکی راسره دی، مهرباني وکړئ.
بله السلام علیکم، حلیم کابل نه تاسو استاد دې رادیو ټول اوریدونکو ته خپل نیک احترامات را دي کوم. د موضوع په ارتباط می شخصی نظر داده چې کوم پرمختګونه او کوم ولسوالۍ ولایتونه چې اوس نیول کیږي دا یو هم طالب په جنگ نه دی نیولې، دا په استخباراتي لحاظ پته شوې دي. هغه د پاکستان د استخباراتي شبکو مخکینی غړي چې د جهاد په نوم څلوېښت کاله روزلي او د جمعیت حزب اسلامي قومندانان ټول تسلیم شوي دي، د تسلیمي زمینه مساعده کړې ده او د درون خوانه کار سو یو ځای هم طالب په ځای نه دی نیولې. نو زموږ په نظر خو پاکستان سم د افغانستان د اشغال پسې راخیستې، همدا اوس عملا افغانستان اشغالوي. که افغانان ورته متحد یو لاس نسی نو دا به ډېر بد عواقب لري. سل کاله به د تمدن نه وروسته راشو. د حالت چې موږ ویډیوګانې کوي نو موږ ته جړه راځي چې طالبان نیسي چور دی او وطن چپه کوه په ماڼۍ چپه کوه. دا خو هېڅ افغان ته د منلو وړ نه دی. طالب هم ځان ته افغان وایي نو بیا ولې دا زموږ وطن را خرابوي؟ ته خو یو ولسوالي نیسې، قومنداني ولې ورته خرابوي؟ ولې چورهیې؟ نو ته خو دلته حاکمیت عمارت را روانې، بې محکمې ولې خلک کورونه باسې وژنې؟ اسلامی عمارت دا رقمې چې خلک بېګناه مړه کوي، یو نفر قتل وای ټول جهان قتل دی. ته هم داسې وایي، ستا مولوی هم داسې وایي. داسې کار خو بیا به مجبور که طالبان ونیسي دوی سره به بیا دا جنګ او خلک مقاومت ته راجګېږي.
مننه. بل اوریدونکی هم سکایپ له لارې راسره دی، د هغوی نظر به هم له میلمنو سره شریک کړم، مهرباني وکړئ.
الو السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
سلام علیکم، سلام احترامات خدمت شما شیبر صاحب محترم تقدیم میکنم و تمام شنونده های خوب رادیو آزادی.
تشکر، مهربانی.
منصور هستم، با شما از سویدن هم کلام هستم.
مهربانی.
شیبر صاحب، من از میمانای شما از یک سوال دارم. این برادر که پیشتر اسمشان فراموش کردم که نماینده طالب ها هست،
دوی دی طالبانو په نمایندگی خبری نکی ویسی زب خلیج کیم د سیاسي چارو کار پویم شیر اعظم اعظم. مهرباني.
او د شیر اعظم اعظم نه یو پوښتنه لرم، دا چې په د ولایت قندوز جنایت بسیار فجیع و شنیع رای مردم مرتکب شدند طالبان. امی دیروز شیبر سه ما یک ویدیو را دیدم، یک مادر گریان میکرد، میگفت دخترای مرا در بیهوش کردن، در تابوتا انداختن، بچین وقتی که میرفت میخواست که مانیشا و بچی مرا کشتن. در دیگه ولایات هم جوار آزل قیاس همه قسم. آیا شما با این قسم حکومتتان، با این قسم کارتان، با این قسم جنایت ضد بشریتان میخواین سر مردم افغانستان حکومت کنین؟ این خو حکومت نیست، این خو نیست، این خو جرم است، این خو جنایت است. آیا شما میفهمین؟ آیا شما پیش خداوند چی جواب میدین؟ شما پیش خداوند چی جواب دادن؟ دزم نش یک از محترم فریدون خازون یک سوال داشتم که وقت میره دکتر عبدالله میره، هر دفعه میره در اوج ملاقات است، وقتی که به یک نتیجه مطلوب ما نمیرسیم چی حاجت است ما هر روز بریم مردم را بازی بتیم، به چشم مردم خاک بزنیم، بگویم که هر روز ما صلح است مذاکرات، هیچ به یک نتیجه مطلوب نمیرسیم. هر روز کشتار است، خون است، مردم یا تلف میشه. رئیس جمهور گفت اگر میخواین از ما قدرت بگیرین بیاین انتخابات کنین. گپ خوب زد، بیاین انتخابات کنین. از روی جنگ، از روی کشتار، شما اگر انسان هستین، شما اگر به خداوند ایمان دارین، شما اگر به روز جزا ایمان دارین، شما چطور این کار میکنین؟ با شما تاپه هم زدین که ما ملا هستیم یا ما مولای هستیم.
تشکر منصور صاحب. ور بشو میلمانو ته ازادی پڅپو کې پروګرام دی. په پروګرام کې مو میلمانه دي د سیاسي چارو کارپو ودیر صاحب او د سیاسي چارو شنون کې اعظم اعظم. اعظم صاحب، تاسو دې اوریدونکو خبري واوریدي او رښتیا هم په ځینو ولایتونو کې تر اوسه پورې په دقیق ډول څوک دانش ویلای چې دا فجایع چا کړی دي، لیکن ډیر زیات اقتصادي زیان وشته. فرزن دغه ورور دی کندوز ویل، په کندوز کې بسته سرایونه سوزیدلی دي، خلک په ډیر بد حالت کې دي. همدارس له نورو سیمو هم داسې راپورونه لرو. د هلمند وضعیت خو بشري حقونو هم تایید کړی دی چې ډیر بد حال دی. که چیرته د دې اوریدونکو په دې خبرو باندې یو لنډه تبصره وکړي. اسمس
د منصور صاحب خبرې په جواب کې باید وایم دی بالکل درست وایي. جنایت جنایت دی هر څوک چې وکړي، دا که په دولت کې وي، دا که په طالبان اسلامي تحریک کې وي، دا که هر څوک کوي او قومندانې کوي او فرد کوي یا یې مجمع کوي، دا جنایت جنایت دی. او په کندوز کې څه پیښ شوي دي د دې مسلې باید ډېر زیات ثبوتونه وړاندې شي د طالبان اسلامي تحریک مشرتابه ته، او دا د ټول وظیفه جوړیږي چې د دې مشرتابه په دې خبره کې که داسې واقعیت هلته منځته راغلي وي په کلي توګه باید مخه ونیسي، او دا ستر جنایتونه په افغانانو باندې نور بند کې چا څوکې کوي، د دې موږ په کلکه باندې مخالف یو. پاتې شمرالم دې ته چې کله د جنګ په صحنه کې خو تاسو ګورئ چې جنګ جنګ دی، بدبختي ده، خامخا به دا وي چې د جنګ نه به علاوه نور خلک په هغه کې استفاده کوي، مسؤلین به نه وي، عام یو دهشتګر یو ترهګر یو بدماش و ډاکو به ننوځي یا د طالب د نامه نه یا د دولت د نامه نه بلته استفاده کوي او جنایت به سرته رسوي. خو په هر صورت باندې مخنیوی پکار دی.
اعظم صاحب دلته یو شی چې واضح دی چې دا ډېر خطرناک وي شاید راتلونکي لپاره، طالبانو چې فیض آباد ونیو زندان مات کو، په تالقان کې همدار است، په کندوز کې همدار است، په نورو ولایتونو کې هم چې کوم مرکزونه یې نیولي دي زندانونه یې خوشي کړي دي، په دغو زندانونو کې په زرګونو متهم خلک اخلاص شوي دي. که په راتلونکي کې هر رقم حکومت په افغانستان کې حاکم شي، کلونه کلونه به دغه زندانی دغه تورن او دغه مجرمین بیرته نیولی نه شي، فکر نه کوي چې دا هم ډېر خطرناک کار دی؟
بالکل زه دې سره موافق یم. دوره مخکې هم زما د طالبان اسلامي تاریخ د مشرتابه د یو غړي سره په ټلیفون کې همدا صحبت و چې تاسو دا 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 ډرامه روانه ده که تاسو په ولایتونو کې زندانونه ماتوئ او د هغې نه په کلي توګه باندې ټول زندانیان خوشي کوئ، د دې دغه جنایتکاران چې لکه اوس تاسو چې یاد کړل، دا خو د ټولنې دپاره زهر قاتل دي، دا خو د ټولنې دپاره ناسور دی، دا تاسو دې کنټرول که تاسو حکیمت ته راځئ بیا نه شئ کنټرولولی، دې کارنه باید خودداري وشي. خو د دې جواب دا دی چې موږ د جنګ په سرحد کې او په جنګ کې هغه څه چې کېږي هغه به زموږ د وس خبرې هغه به کوو، او د وس نه اضافه نه شو کولی چې موږ دا مرتبه وکړو چې دا جنایتکار دی او دا
نه. خو دلته بل شی ده اعظم صاحب، داسې چې د زندان دروازه چې خلاصه کې خو نه ضرورت نشته دې ته ټول راوځي، مثلا کوم ویډیوګانې چې خبرې شوې دي په دې کې ټول همدا زندانیان خبره شوې دي. په دې برخه کې به د استاد صافي نظر واخلم. استاد، فکر نه کوي چې دغه په زرګونو جنایتکاران هم کله زندانونو راخوشي شي که یو نسبی سول هم په کابل کې راشي، له دوی سره به حکومت څه کوي؟
خبره صحیح خبره ده، دا جنایتکاران غله آدم کشان یا قتلونه چې کړي شخصي او دا ټول قضایي او عدلي پروسې دي ختم شوي، د دوی حبسونه وتلي، نو دوی که زندان ماتوي یا دروازه یې کولوي، خپل خلک دي چې طالبان دي سیاسي بندیان کړي دي هغه دې خوشي کړي، او هغه بخش کې د باجدري او تفکیک وکړي چې دا جنایتکارانو دغه بخشو کې که کیسبرانی که آدمکشانی که غلهیي که دا یې نیولي په ډېرو لویو جرمونو د نورو وطنوالو په مقابل کې دوی زندان ته تللي، هغه باید چې پاتې شي په زندان کې او همدوی نگهبانی وکړي چې حتی ونه تښتي. نو دا خو چې جنایتکاران که خوشي شي بیا خو وتل همده ټول پوهدي په جامعه کې، بیا شاید همدغه جنایات چې دا وایي چې ښځو ته لاس اچوي، ځینو ته لاس اچوي، کورونه سوځوي، بال توروي، شاید دا طالبان نه وي، دا همدغه جنایتکاران وي چې دوی نوم هم ورسره بدي غلات هم لاس ورکوي. نو دوی چې جګړه مخکې بیایي، هر خوا چې جګړه مخکې بیایي، نو اول خو جګړه د لارې حل لاره نه ده، بیا که فرضاً دوی تصمیم ونیوه یا مجبور شول جګړې ته، نو جګړه دې په انساني توګه وکړي، ښځو ته، ماشومانو ته، مکتبونو ته، مدارسو ته، جوماتونو ته، فرهنګي ځایونو ته، پارکونو ته، او هغه ځایونه چې مسلح قوه نه لري هغو باندې حمله کول بیخي غلط دی، او دا د بینالمللي جګړې د قانون د بشري حقوقو مخالف کار دی، دې نه باید لاس واخلي او په هر څوک ثابت شي. حکومت کې هم ښه ناست وي، دولت هم حکومت هم ښه جوړ کړی وي، نړیواله محکمه په آینده کې د دوی باقاس د دې جرمونو د دې حکومتونه یا آینده زحمت نه کولی شي.
مننه استاد. د زندانیانو په برخه کې یو پښتنه لالرم د تقریبا دوی اونۍ مخکې د کندهار یو امنیتي مسول ازادي راډیو ته وویل چې سیاسي زندانیان د طالبان چې دوی بندیان لرل هغه کابل ته انتقال کړي دي، او پرون چې د کندهار زندان مات شو ټول زندانیان راووتل. یعنی دا هم یو لکه څنګه چې اعظم صاحب هم اشاره ورته وکړه، بیرته که د سولې موضوع ته راوګرځو، اعظم صاحب په دغه سه حالاتو کې چې تاسو وایئ چې حکومت صلح نه کوي، او ډاکټر عبدالله پرون په قطر کې انتقادونه وکړل د طالبان تورن کړل چې صلح نه کوي، طالبان او افغانستان حکومت تورن کړل چې صلح نه کوي، په دغه شرایطو کې که دغه جنګونه هم همداسې دوام ولري، او کابل هم لکه څرنګه چې سیایی یو اټکل کړی دی وایي چې ممکن په درو میاشتو کې که شرایط دغسې روان و او تغییر رانغی ممکن کابل سقوط وکړي، چې دغه زندانیان هم همدغسې له زندانونو له ښارونو خوشي کیږي، څه فکر کوي د افغانستان د راتلونکي په باره کې څه اټکل کوي چې افغانان په کومه خوا روان دي؟ اعظم صاحب
محترم، زما ګوره زما خو ډېرې سپینې خبرې دي، ما له اکثر وخت د دوستانو یا حکومتدارانو یا بعضې خلک خفه شي چې ته ولې زه طرف نه نیسم، بلکې زه د مسلې اصلي د حل عمق ته راځم. ځوان د حل په عمق مسلې څه شی دی؟ ګوره مخکې مسله ډېره اسانه وه، کله چې طالبانو پیشرفتونه نه درلودل خبره ډېره ساده او ډېره اسانه.
مخکې خو تېره شوه، زه دا وایم چې اوس اعظم صاحب مخته به نه ځو، اوس افغانان تل په تېر حالت کې خبرې کوي، ځکه فکر کوم سولې ته نه رسي. که د تېر حالت مخته یو ورځ د طالبانو یو استازی په خپرونه کې راسره و، یغه وویلو چې امریکایان راغلل او زموږ اسلامي امارات یې ړنګ کړو، دا باید بیرته راوسپاري. نو هغه ته ما وویل ملکه دی بله ورځ به مجاهدین راشي چې طالبانو زموږ حکومت ړنګ کړو، د خلق دیموکراتیک ګوند وال به راشي چې مجاهدینو زموږ حکومت ړنګ کړو. خبره تر بابا آدم رسي چې کنه، زه دا وایم چې د اوس لپاره دغه اوس چې څه حالت روان دی له دغه نه استفاده. تاسو څه پیشګویي کوئ که دغه وضعیت همداسې روان وي چې کابل صلح نه کوي او طالب دوی اخی کوي، څه به کیږي؟
ډېره سپینه او ډېره پاکه خبره تاسو وایم، که اوس هم صداقت موجود وي، ما درته وویل ډاکټر عبدالله په قطر کې ناست دی، درسته توګه د طالبانو ته د طالبانو اسلامي تحریک ته خپل پیشنهاد ورکړي، ډېر روان نظام په کومو اساساتو په کومو اصولو باندې چې دی وایي چې مشترک سیاسي نظام جوړول غواړم، څنګه جوړې اساسات چې شی دي دغه لپاره فرموله دی وړاندې کې ورته همدا ډول د طالبانو وغواړي. زه په دې کې نه یم، طالبانو ځان لپاره
اعظم صاحب وبخشه په دې برخه کې د طالبانو لویان سره چې ما خبرې وکړې هغه وای خبرو ته حاضر نه یو، لتور لسته باید زموږ د مشرانو نوم لري شي او وزر بندیان در خوشي شي. که چیرته د په کابل کې اوسنی حکومت دغه بندیان نه خوشي کوي خو بیا هم فاصله زیاته شوله، څه به کیږي؟
دا درسته لار نه ده، ګوره دا درسته لار نه ده، نه د مسلې حل په دې کې شته. دا د بندیان د لیکېدو وخت شته دی او تور لسته د وتلو وخت نور پاتې دی. حالات په ډېر یو ایمرجنسي په یو ډېر حساس حالت کې دي، په دې کې د دې شان وخت په خپله راځي، دا شان به ټول حل کړي. که چیرې موږ مخته لاړ شو هم به تور لسته دی ووځي هم زندانیان ایله شي، او که دغسې په رکود کې خبره روانې دا نتیجه نه ورکوي. زما په عقیده باندې خدا ده ما درته مخکې اردو کړ چې دلته انعطاف ته ضرورت دی دواړو خواو ته، او د انعطاف په نتیجه کې د راروان اسلامي دولت انتقالي دورې د اساساتو پر بنیاد باید خبره په دې باندې وشي.
خدا خود په دې خبره نه کې نه دروانه اعظم صاحب، په دې باندې خبر فرزند پرون عمران خان وویل چې طالبان د تویل دي چې دوی په صورت باندې خبرو ته چمتو نه دي تر هغه پورې چې اشرف غنی استعفا ورنکي. فرزند یا فرضیه ده اشرف غنی نن استعفا ورکړه، دا کابل هم ګډوډ شو، څوک به راټولې؟
اشرف غنی خدا سي استعفای څوک نه غواړي چې یو شی معلوم نه وي اشرف غنی به استعفا
ورکړي. عمران خان ویل دي، عمران خان پرون په اسلام آباد کې وویل و طالبان ما ته ویل دي. بله
بله
مهرباني
زړه تاندو کوم زړه تاندو کوم عمران خان په وی صاحب غوړ د خپل ملکت د خپل دولت د خپل ستې مشر دی، دا نه به کار دی. دا به په دې مسایلو کې دا د قول دی ته غلطی ده، راشه نه کې به بوتي ونه وي. دا چې په منطقه کې موږ سره شریک دی یا همسایه دی موږ سره دی، یو ښه نظر د پاره کې پیشنهاد وړاندې کی چې په دې منطقه موجود وي هغه به خبره نه ده. مګر خبره دا زمون خبره ده، پلانو خبره ده، ګور اول زما خبره ده. زه دا وایم چې که چیرې دولت پر خپل واکمنۍ یا خپل اقتدار باندې ټینګار وکړي دا مسله نه حل کیږي. دته په کار دا دي چې دوی چې زه د قدرت انتقال ته یا روان اسلامي دولت ته یا انتقالي دولت ته چې دوه د کانفرنس په نتیجه کې د 9 فبروري په معاهده کې لیکل شوی دی ته تیار یم. دې دیده پار بیا اساسات پا کردی چه ترکم تیاری این چوک دانه غالی چه ایو شه دی جول نی یو دی پریدی منگا را تیر و غلطی تا نزو او نه داغی طرف داری کو مگر دا غالی چه دا مسئله حل کو دا دی مسئله حل پا دی که دی پا گزش که دی او دا دیکتر قربانی دا بخامخا ورکی پا قربانی با دا وصول مطابق ورکی منگا تن دا وصول دا غیر مطابق قربانی نه غالو دا... ما څو هفتې مخکې
بله
څو هفتې مخکې ما د افغانستان د حکومت مشرانو سره په دې ارتباط باندې مستقیما ټلیفوني خبرې وکړې او ما ته وړاندیز وکړ چې ګوره یو چانس لا موجود دی ولایتونه نه دي شروع شوي ولایتونه ونیول او پرمختګ وشو بیا به ډېره مشکله شي چې موږ د طالبان اسلامي تحریک خلک د جوړې میز ته کینو. تاسې مهرباني وکړي دا اوس یو باصلاحیته قوي هیئت چې د ډاکټر غني ټول صلاحیتونه ورته روي دا معرفي کړي تاسو راشئ دلته به موږ د طالبان اسلامي تحریک غوښتنه وکړو پیشنهاد ورته وکړو منځګري به په دې کې وکړو او بالاخره به یو ګډې توافقنامې ته ورسیږو چې دا جنګ ختم کړو د نوي دولت د جوړېدو په وجود کې هغه به د اوربند لانو کړي د وطن به د مصیبت نه وځي. ته یقین وکړه چې دوی ما ته جواب را نه شو کړلی ورځ اونیمې پکې تېره کړه او بالاخره ویل چې موږ دا
اعظم صاحب ستاسو خبره خو دقیقه ده یعنی یو پیشنهاد پدې کېشته لیکن د طالبانو ویاند د بیګاش په هم ما ته خپل پیغام کې سب کړی دی یو برخه مې دلته په مقدمه کې هم له تاسو سره شریک کړه وی ویل چې د افغانستان حکومت سول نه غوړي او تر هغه پورې دا سول کېدای نشي چې د زموږ وزره بندیان خلاص نشي او له تور لسته ونوسو. یعنی خبره هغه لورای هم په خپلو خبرو باندې ټینګار کوي او لکه څنګه چې تاسو ویل په کابل کې حکومت تی چارواکي هم په دې خپل هغه باندې ټینګار کوي. استاد صفای ستاسو په باور دغه د عمران خان پیشنهاد ته کرا شو عمران خان وایي چې اشرف غنی د استعفا وکړي که چېرته اشرف غنی دغه سبا استعفا ورکړي فکر نه کوي چې په کابل کې به حالت ډېر زیات ګډوډ شي؟
حتما ګډوډېږي مګر دا خو زه د شیر اعظم مرور خبر په دې کې تاییدوم چې هیڅ مشر د هیڅ گواندی هیواد یاد جهان حق نلری چه او ای چه دا ایده دولت یا حکومت رئیس باید استفا وکړي بل پارتی یا جنگیالی مخالف لوری چه قدرت نسپاری دا لاره نه ده. لاره داده چه دوی همدغه موضوعګانو باندې اول د آینده نظام باندې توافق وکړي چې څنګه نظام غواړي تر هغه پورې چې ما اورېدلي دي ډاکټر عبدالله کله چې په دې پوسټ باندې د سولې د عالي شورا مقرر شو د خپله مرکې کې وویل چې ښه سوله راځي زه د یو موقت حکومت په جوړېدو هم آماده یم. یعنی هغه خپله آمادګي ښودلې ده پای د رئیس د عالي شورا اوس رئیس د دولت د افغانستان ته هم دا لازمه ده چې ووایي چې کله تاسې موقتي حکومت یا ترانزیشنل انتقالي حکومت یا نوی اسلامي دولت هغه فرمول جوړ کړو هغه ته تیار شوي د انتقال د قدرت ته زه به آماده یم چې استعفا ورکړم او قدرت به همغه حکومت ته سپارم. دا او د عمران خان خبره چې استعفا دې ورکړي دا ډېر فرق لري سره نو رای دې شي د خپل د طالبانو د اسلامي تحریک سره دې کینی او دې وایي چې دغه څه نظام موږ په آینده کې چې ټول شمولې په افغانستان کې لکه تاسې چې غواړئ موږ هم غواړو مګر هغو ته څنګه ځان رسوئ جګړه دې بنده شي اتکبت دې وشي اوربان او په
دلته همدا سوال استاد صفای دلته همدا سوال د طالبان وایي وې بندیان دې را خوشی کړی آیا دا وسره بندیان ور خوشی کی؟
وخت کومه وافقه چې وی د رئیس جمهور امریکا سره باید هغه نور ور پرې خودل دا باید ور پرې دي
چې
دا وټلري کنه یو کارونه به نور نیسی او ټول زندانونه ماته یې
زندانونه مننه د بحث ډیر وخت نه دی پاتې دې لپاره چې دا موضوع راټول کړو. اعظم صاحب په دې اوسنی شرایطو کې چې طالبانو ګڼ ولایتونه نیولی دي او نن هم خبر درلو چې غزنی مرکز هم نیولی دی په دغه شرایطو کې چې د افغانستان د پولیسو تشکیلات منحل کیږي د افغانستان د پوست تشکیلات منحل کیږي د افغانستان مامورین عموما له شهرونو د وتلو په حال کې دي په دغه شرایطو کې کچیرته درې میاشتې وروسته لننه په افغانستان کې یو نسبي صلح هم راشي آیا دا حکومت په دوام وکړي په دې شکل؟
زه تاسو ته ارزو کوم ګور ما تیر مصیبت تاسو ګورئ دغه شین چې اوس را روان دي دې ته ما ډېره مخکې اشاره کړې ده ما دا ویلی چې عسکری کې ته تسلیمیږي طالبان اسلامي تحریک ته هغې نه اصلاح اخیستل کېږي د خپل کور ته رخصتېږي دا کنداک دا لیوه دا فرقه ختمه شوه بالاخره به راځو راځو څه شي ده کماندو چې مونږ ته ډېر نزدیک وو زمونږ په ډېر امید دی د افغانستان د استقلال دفاع یو قوت بولو دې ته به خبره ودرېږي هغه به څه شي هغه به 15 څلوېښت زره به وي د همسایګانو هغه پیشنهاد به مونږ په زور عملي کړو کوم چې دوی وایي د افغانستان آرمی یا فوج به څومره وي دې ته مونږ خپله زمینه برابرو زما سوال دا دی چې مونږ باید د دغې د خلی سړه کېدو یا د تسلیمېدو د مخکې له مخکې تدابیر باید ولرو تدابیر مو څه شی دی دغه چې نن روان دي دا پرون اسانه وو ډېر اسانه هم کولی شو اوس نو خبره په دې کې ده که تسلسل هم داسې روان وي مونږ د اساسي بنیادونه ټول د لاسه ورکوو او په یقین سره ورته ویلی شم چې مونږ به د دې وطن د دې خاورې د دې خلکو په مقابل کې او د خدای په حضور کې سخت ګناهکار انسانان وشمېرل شو دا به ډېر لویه جفا وي زه دا وایم چې دې ته به شرایط نور مساعد نه کړو راشي دغه آخري چانس نه د دولت په قوي توګه استفاده وکړي د طالبانو په اسلامي تحریک کې همداسې خلک موجود دي چې د ذهن او فکر خلک دي د افغانستان دغه امنیتي او دفاعي قوتونو تحفظ غواړي دوی په وار وار باندې ماته ویلي دي نور مشرانو ته ویلي دي چې د اردو باید موږ وساتو یو مملکت چې اردو نه لري منظم اساسات نه لري هغه د ډېرو ستونزو کړاوونو سره مخ دی نه موږ ته څوک پیسې راکوي او نه موږ ته څوک بیا کومک راکوي چې موږ یو منظم اردو ولرو د داسې احساس په لوړه پیمانه کې موجود دی مګر زه دا وایم چې د عقل ولې موږ نشو شریکولی موږ افغانان ولې
دلته اعظم صاحب ستاسو غوښتنې د افغانستان له حکومت دي چې دا باید وکړي فکر نه کوي چې د افغانستان حکومت هم باید علني خبري وکړي او رسنیو سره یې وکړي او طالبان هم علني وکړي یعنی تر اوسه پورې زه د یو خبريال په صفت باندې په دې نه پوهیږم چې طالبان څه غواړي او د افغانستان حکومت څه غواړي
دقیق وایي باید پوښي باید د افغانستان خلک هم په دې باندې پوښي او زما ان دا دی چې نن دومره ذکاوت موجود دی چې تاسو درک کولای شئ چې مشکل په کوم ځای کې دی زه چې دا ګوره ماجی ته کله کله خپاړو ما هغه په دې اړه چې زه د افسانوي کیسه نه کوم زما د سترګو لیدلې صورت یې زما د سترګو نه تیر شو کله چې سولې پروسه په قطر کې امضا شوه ته یقین وکړه زه په هر کې ومه زه هلته د سولې پروسه کې د دولت او د ډاکټر صاحب تر مابین یو پل حیثیت ما درلوده او ما غوښته چې دا مسله زه هموار کړم یقین وکړه دومره سخت برخورد ما سره په دې مسله کې وشو چې ما ته وایي په کوم منطق باندې ته وایي چې یو انتقالي دولت ته ضرورت دی وروره تاسو عقل وجنګوي تاسو فکر وکړئ یا هغه چې قوت چې شل کاله جنګېدلې در سره د 15% خاورې د نیولو ادعا کوي هغه راځي تاسو سره په مشترک نظام کې ستاسو قیادت نه شریک شي ته به رئیس جمهور هغه به د کاتب وي دا خو حزب اسلامي نه دی وروره دا خو یو بل قوت دی مهرباني وکړه وړه سترګم ورته ګوره تا د وطن مشکل دی هانې کا ورسره کینه ورسره موقتي اداره غواړي وړي حکومت غواړي انتقالي دولت غواړي پاساسات ورسره کینه چې د شل کالو بنیادونه وساتو د خپلی وزامت باندې جوړ شوی هیواد بیرته وران نه کړنه مګر ما تر دومره سخت برخورد وشو چې زه د کابل پرې خودو ته نږدې مجبوره کړم چې باید پرېدم چې زه د دولت په ساحه کې اوسېدلی څوک یم زه طالبانو
خیر دا خو یو نو دی وفات په صفت باندې چې رئیس جمهور ته وایي چې قدرت پریږده خو طبیعي خبره ده چې عکس العمل به شدیدی لیکن طالبانو تاسو ته سویلی دي اعظم صاحب یعنی واضح آیا طالبان به پراتون کې یو ونی کې دسی علنی پروګرام اعلان کړي چې دغه غواړو دا
طالبان که په دې باندې نن هم پوښي که په طالبان نن هم په دې باندې پوښي چې دغه سوال چې دوی سرچ په مخ کې یو مخ کې وټر چې دا ترغنی دي د قدرت نه د لری کېدلو اراده وکي او یا د استعفا وکي پر الفاظو چې دوی ویلې زه دا خبره کوم چې دغه شی دوی نن هم دقیق کې چې د قدرت انحصار یا د قدرت بقا مثلا نشته او د خپل پلان باندې اوس پوره نه دي ټینګ ولرځو په یقین درم چې هلته تغیرات موجود دي او طالبان به په پاسانه باندې وکول شي چې د رواني نوي اسلامي ادارې د جوړېدو لپاره یو ګډ توافق ته لار خلاصې کړي خو دلته دی ګوري طالبان ته خبره کوي هغه وایي دولت په زور کې دی هغه وایي زما شپږ میاشتې پلان روان دی وایي شپږ میاشتې کې زه طالبان مو حکم جنرال دوستم تاسو ولې دی پرونی ولېګ مزار ته اتا نوري ولېګ مزار ته د څه لپاره دی ولېګل وګوره دا خو که جنرال دوستم خپل کور ساتلی شوی
طبیعی حالت جنگی حالت ہے واسم سب جنگی حالت ہے لیکن اصلی خبر پدی کی
چھ
نہ جنگ نہ نہ شکارہ خبر ولی دوڑ خووی نہ کی دل تا دا سوال بل استاد صافی نہ پوچھتا نہ کم استاد صافی تاسو تروسه پوری یو واضح طرح د طالبانو لخوا یا د حکومت لخوا ورېدلې ده چې بل حکومت ته زمینه برابر کړي؟
دا متاسفانه پروبلم هم دغه دی چې باید ساسي پیشنهاد چې بته دا زه مطلق تاییدوم چې دواړه خواوې خپل وطن ته او سولې ته که ژمن وي که صادقه وي باید ووایي. طالب باید ووایي زه دغه شی غواړم، غار د بندي خلاصولو نه، غار د تورلې فیصلو نه، زه دغه شی نظام غواړم او په دغه ترتیب غواړم او دغه انتقالي حکومت یا دولت دغه شی اشخاصو نه غواړم. ووایه حکومت د کابل چې ته څه شی غواړې، دا غواړې منې که نه منې. کابل دې هم نه وایي چې زه تاته شپږ میاشتو کې خفه کوم او درې میاشتو کې له منځه وړم او نظامي تدابیرو پلان جوړوم او دا سولې ته تګ نه لري کوي. دوی دې ووایي چې موږ هم پرې فکر کوو، موږ هم همدغه منو د انتقالي حکومت لکه څنګه چې تاسې ویلي دي، څنګه چې جهان یې ومني، څنګه چې ګاونډیو هېوادو ته هم ضرر نه وي. د ټولو اجماع موجود وي چې دا ځلې دا درې ورځني کنفرانس دوحه کې دوی سره قوتونه د نړیوال او منطقې هم ناست دي. موږ خو داسې امیدوار یو، افغانان داسې امیدوار دي چې دغه جګړې ته نور د پای ټکی کېښودل شي، وسلې د په ځمکه کېښودل شي او په کاغذ او د خبرو د پوهې د لارې دې چې دغه حکومت غواړو ټول خوا موافقت وي، وکړي داسې نو قربان وکړي او د حکومت جوړولو ته او انتقالولو ته د قدرت د فعلي نظام نه چارې آغاز شي. بیا به طالبان مني دا خبره او د حکومت ټولو ته به لاره هوارېږي او کامیابې مو نه مني، هر یو راسي خپل ځان خواته کشوي، بیا خو نو شکېږي او ګډوډي دي ټولنه او جامعه هم همدغسې د یو 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 تور
مننه استاد صافی. اعظم صاحب که ستاسو نظر واخلو دا اوس باید څه وشي؟ یعنی آیا دواړه لوري علنی دا خبرې وکړي چې دغه رقم شی غواړي تر څو افغانان آسوده شي، او آیا ممکنه ده چې مخکې تر دې چې طالبان نور شارونه ونیسي له جګړه توقف کې، او فرضاً عبدالله پرون له دوی وغوښتل چې په شارونه باندې نورې حملې مه کوي، دا هم یو لاره ده چې بیرته خبرو ته زمینه مساعده شي؟ یا مثلا دا هم یو وړاندیز ده چې دا خبرې اوس خو د افغانستان ډېره برخه د طالبانو په لاس کې ده، چې د سولې خبرې افغانستان ته انتقال کړي، تر کله پورې به قطر ته افغانان امتیاز ورکوي؟ څرنګه دا شیان ممکنه دي؟
زتا ته ورته کوم غره یو لاند خبره راته کومه، خو خبره طالبان لګ لګ د سوري خبرې کوي، حکومت تسلیم دوه خبره کوي، څنګه تسلیم شي؟
اها،
و طالبان د حکومت تسلیم دوه خبره کوي، حکومت موږ ته تسلیم شي، معنا د دې پیشرفتونه د دې پرمختګونه اوس په بل صورت یال کیږي. ما ځکه درته ویل چې خو مسله آسان و اوس لګه سخت ده. د دې سخت مسلې لپاره بیرته بیا زما تجوید او زما پیشنهاد دی چې خبرې په قطر کې روانې دي. قطر نه مخه دوي په حال د لپاره ام دې قطر ته تکلیف ورکي، صداقت او خلوص ورته ملګری شي، دولت په واضح توګه باندې پلان وړاندې کړي، طالبان باندې هم د یو خانو بل خانو فشارونه دي چې دوی باید خپله طرحه په منظمه توګه باندې د همدغه دور کې باید وړاندې کړي. دوی څه غواړي او هغه څه چې دوی په پخوا غوښتل، یا مثلا امارات غوښتا، خو ممکن نه دی، دنیا ونه منله، افغانان ونه منله، نو په لحاظ نه کېږي هغه شی. نو اوس دې لپاره وخت دار اغلی دی چې انډول دغه هم تقریبا معلوم دی، د زورمندۍ او د قدرت او د جنګیدلو قوتونو وځ دته د سولې د پاره یو لار دروازه خلاصېدلې شي، چې چیرې لږ صداقت نور راتیز شي او ربربون شي او راووزي. زه په دې کې نرم چې دا سوره زیر روانه ډېره مهمه دي، او تر یک شنبه پورې باید موږ د خپلې مسلې ته د حل لار خامخا پیدا کړو. دلته هم دنیایي فشارونه موجود دي، هم افغانان د
سولې اعظم صاحب ولې تر یک شنبه څه خبره ده تر یک شنبه؟
عرض می داده ګورل ته مذاکرات د درې ورځې لپاره وکنه، نن باید د اخیره ورځ دي. خو زه فکر کوم چې دا مذاکرات کېدی شي ورځ ورځ نور هم وغځېږي. زه وایم که چیرې نتیجه ورکړي، باید په دغه ورځو کې موږ اصلي هدف ته ورسېږو. کوم مشکل چې موږ پرې بندې وو، کوم تکلیف چې موږ پکې، زموږ ملت او زموږ خلک پکې اثر دي، نیول شوي دي پکې، د دغه نه باید ووځي. زموږ خلک روحي فشار لاندې دي، ځاني فشار لاندې دي، بالکل په سختو مصیبتونو لاندې دي. هغوی ته باید مونږ یو ښه ارمغان پیدا کړو په لنډو ورځو کې چې وروره مونږ دا په دغه مطلب باندې د وطن د ملي منافعو دپاره توافق کړی دی. نو که یو ترک ولګېږي بیا که مذاکرات لږ اوږده شي پروا نه کوي. دا د جنګ سطح باید راکم شي، تشدد باید راکم شي، فشار جنګي باید راکم شي او د صلح خبره ګړندۍ شي.
دغه خبره چې وایي دا تشدد د کم شي په دې برخه کې به د استاد صافي نظر واخلم بیا به خبرونه راټول کړو. استاد صافي، ولې ټول نړیوال همدا وایي چې تشدد باید راکم شي او کم وشي؟ دا جګړه خو اندازه کېدای نه شي چې په کیلو یې وتلو، په وزن باندې وتلو. ولې نړیوال هم همدا نه غواړي چې اور بندې وشي تر څو افغانان یو سا واخلي؟
دا معلومه ده چې ډېر لوی قدرتمند هیوادونه یا په داخلي جګړو کې یا په نړیوالو یا ګاونډیو سره جګړو کې نښتي وو، ډېر شدید نښتي وو. دواړو خواوو نه د ټولو خواوو نه مړي په ځمکه پریوځي. نو بیا دواړه خواوو دې ته فکر کوي چې نور انسان وژنه بس ده. موږ د خاطرو د دواړو خواوو نه سپین بیرغونه پورته کېږي چې د اوس سولې خبرو تک پکار دی او جګړه ودرو. دواړه خواوو باید په دې پوه شي چې جګړه منحوسه څېره لري، نتایج ډېر خراب دي. په آینده کې د ملت سره هم ژوند لرو او د خلکو سره ژوند لرو، حکومت جوړول لرو. یو حکومت هم لازم دی چې دومره حاکمیت ولري چې په لویش لویش د خاورې خپل حاکمي چې څوک یې ترې نیولی ونیسي او په فرد فرد یې حاکمي چې څوک جنایت کولی ونیسي. داسې یو قوي حکومت کابل کې نشته او خپل ولسوالۍ نه دي ساتلی. نو هغه بله خوا هم کرزی جهان ورته دریدي چې خلک نه وژنئ، کنه موږ بیا درسره نه یو، په رسمیت هم نه پېژنو، بیا نو بدبختۍ نورې هم ډېرېږي. ځکه طالبان هم بریک نیسي او حکومت باید ومني چې موږ نور لافې د جنګ نه وهو، راځئ اوربان موږ سره وکړي. نوی دولتي د اسلامي دولت لکه څنګه چې په قرارداد کې پیشبینی شوی چې نومه ورکړی چې نوی اسلامي حکومت دولت جوړ شي، په هغه به سره موافقه وکړو چې خلک آرامه شي. دا څلوېښت کالونه زیات دوی په جنګ کې دي. نو دا شرافت انساني په دواړو خواوو کې باید موجود وي. دې جګړې ته نو د پای ټکی کېږي. اما طالبان ورونو نه دا خواهش ده اوس چې زورور استئ، نو تاسې پرې غږ وکړئ چې راځي اوس موږ سوله کوو، د سولې لارې وښیئ چې څنګه.
ډېر مننه استاد صافی او ښاغلی اعظم، له تاسو هم مننه کوم چې په خبرونه کې مو برخه راسره واخیسته. د ملي مصالحې ادارې شورا ویان فریدون خوزون ژمنه کړې وه چې په خبرونه کې به برخه اخلي، خو زموږ ټلیفون ته بیا بیا ځواب ونه وایي او ویل چې وروسته او د خبرونې وخت هم خلاص شو. تر بیا مو په خدای سپارم.
جمالونندیارغلیدا ما په پردی وطن کې